د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن د نن د 1398 هجری شمسی کال د 22 مده لومړی سهارنی پښتو خبرونه اوري د دې سات خبرونه ویان سلیمان شاه د شنبه په ورځ د غزنی ولایت د مقر پولیسوالۍ کې د یو ښخ شوي ماین په چاودنه کې اووه تنه ماشومان چې لوبې کولې وژل شوي دي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې سهار 9 بجې دغه پیښه د چمبران په کلي کې وشوه. نوري وویل چې ماین طالبانو د سړک په غاړه ښخ کړی و. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی امریکا غږ ته وویل چې د سړک د غاړې چاودنو او د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو د دغه ولسوالۍ یو ګڼ شمېر اوسېدونکي د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ کړي دي. طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما د وروستي رپورټ له مخې تېر کال په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې 1502 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فارس په خلیج کې امریکایي ځواکونو ته د ایران د نظامي ګواښ سره د مقابلې په غرض یې منځني ختیځ ته د یو ایس ایس ارلنګټن محاربوي بیړۍ او 250 ډوله بمبارتمان الوتکو په شمول پوځي وسایل لیږلي دي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ منځني ختیځ ته د پیټریاټ د دافع هوا د پرمختللي سیستم د لیږلو خبر هم ورکړ او وروستي اقدامات یې وروسته له هغې کړي دي چې جمعې په ورځ جمهور رئیس ټرمپ ایران ته مذاکراتو وړاندیز وکړ، خو لوړ پوړي ایراني جنرال یې سمدستي دغه وړاندیز رد کړ. په داسې حال کې چې امریکا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولي دي او د جنگ امکانات زیات شوي، جمهور رئیس حسن روحاني د شنبې په ورځ د امریکا د بې سابقه فشار سره د مقابلې په خاطر د ایران د ټولو سیاسي ډلو ترمنځ دیوالي غږ کړی. روحاني خبرداریا ورکړ شاید چې د ایرانیانو لپاره اوسني شرایط د 1980 میلادي په لسیزو کې د عراق سره د جنگ په وخت له ناوړو شرایطو نه هم بدتري. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې پوځ په ختیځ کې د شیعهګانو پر ضد د نظامي عملیاتو په وخت 8 تنه شیعهګان وژلي دي. اژانس نور تفصیلات ورنه کړل. اسلامي دولت یا داعش د شنبې په ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ کې دغه هیواد د 11 پوځیانو د وژلو خبر ورکړی. د داعش خبري ارګان د ایماق خبري اژانس وویل چې دا عسکر د ګجګیګانا په ښارګوټي کې په یوه حمله کې وژل شوي دي. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د بلوچستان د آزادۍ پوځ یا بی ایل ای چې له ډېرې مودې نه د پاکستان په دغه ناقراره صوبه کې د پاکستان د پوځ په خلاف جنګیږي، پرون د شنبې په ورځ د گوادر د بندري ښارګوټي پر هوټل باندې د حملې ذمواري قبوله کړې. د بلوچستان د آزادۍ پوځ وویل چې د زاویر پیرل کانټیننت پر هوټل باندې په برید کې څلور وسلوانو برخه اخیستې وه. دغه هوټل ته اکثره چینایي انجینران او سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او د حملې هدف هم چینایانو. چین په گوادر کې 2 میلیارده ډالره پانګه اچولې او د پراخولو په پروژو باندې په چټکۍ سره چینایي انجینران لګیا دي کار کوي. له بلې خوا د پاکستان روغتیایي چارواکي او د ملګرو ملتونو مامورانو د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د پاکستان د سندھ صوبې د لارکانا په ضلعه کې د ایډز د ساري ناروغي ویروس یا ایچ ای آی وی په ډارونکي شکل په ناروغانو کې په ډېره چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په دې میاشت کې په لارکانه کې د ایډز ویروس په 325 ناروغانو کې نښې څرګندې شوې وي چې 200 کې د 50 کلونو د کم عمر ماشومانو. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو دوه هفتې مخکې په دغه ضلع کې د ایډز وژونکې ناروغۍ د وبا د خپرېدو په اړه رپورټونه خپاره کړي وو. په جنوبی افریقا کې د شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې واکمن ANC یا د افریقا ملي کانګرس ګوند اوس اکثریت ګټلی دی، خو دا ځلې په عمومي کچه 6% مستحق رای ورکوونکو خپلې رای واچولې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا ته د چین پر باقی مانده وارداتي مالونو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو حکم کړی. امریکا تجارتي استازي رابرټ لایتزر په قول له چین نه امریکا ته پر باقی پاتې مالونو باندې د لګېدلي محصول اندازه به په تخمیني توګه 300 میلیارده ډالر ته ورسیږي. او د یمن حوثیانو د ملګرو ملتونو سره د یوې موافقې له مخې د شنبې په ورځ د حدیدې په شمول د دریو مهم بندرونو په وتلو پیل وکړ. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو ته واورېده. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د ایران احتمالي برید ته د جواب ویلو لپاره په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور زیات کړی دی. په دې باره کې د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د ځواک کودل او ایران ته واضح پیغام. پاتریوت میزایل او د یو اس اس آرلینګټن په نامه پوځي بیړۍ به له څلورو بی 250 بم غورځوونکو او یوې بلې لویې نظامي بیړۍ یو اس اس ابراهیم لنکن سره چې د پنجشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلې یو ځای شي. قمندانانو وروسته له هغه د خپل ټول اضافه ځواک غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلوماتو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې د ایران د احتمالي تهدیداتو خبر ورکړ.
It's important that Iran understand.
دا مهمه ده چې ایران په دې پوشي پر امریکایانو او یا زموږ پر ګټو برید به مناسب ځواب وویني. موږ په منځني ختیځ کې یو چې ترهګرۍ ته ماته ورکړو او تر فشار لاندې امنیت سره مبارزه وکړو. ترهګرۍ هغه څه ده چې موږ یې په وړاندې د مقابلې لپاره هلته یو، خو موږ به د ځان ساتنه هم وکړو. دا ډیره مهمه ده.
د ایول ورپوري نظامی چارواکي په وینا په تهدیداتو کې د ایران د انقلابي ځواکونو لخوا په تجارتي بیړیو کې د مزایلو په ګډون د نظامی وسایلو انتقال هم شامل دی. یو اس اس آرلینګټن بیړۍ به احتمالي بریدونو ته پر وخت د امریکا د نظامی ځواب ورکولو لپاره د قومندې پر مختللې لارې چارې مهیا کړي. د پاتریوت مزایل دفاعي سیستم کولی شي بالستیک توغندي، کروز مزایل او الوتکې په نښه او ړنګې کړي. چارواکي وایي امریکا جګړه نه غواړي، خو د امریکایي ځواکونو ساتنه به وکړي. دوی زیاتوي چې د ایران تهدیدات تر اوسه هم واقعي او د باور وړ دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
سیاسي او نظامی تحلیلګران وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د خبرو ترڅنګ جګړې زور اخیستی، د افغانستان د نظامی قواو لپاره د ځانګړو سو پیسو کمول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بده اغیزه ولري. د دوو تحلیلګرانو په نظر افغانستان له نړیوالې ترهګرۍ سره په جګړه کې د امریکا مرستو ته جدي اړتیا لري. د رویترز آژانس رپورټ ورکړی دی چې د افغانستان د قواو لپاره 3.6 میلیونه ډالر بیلې سوي پیسې به د مکسیکو سره د امریکا پر پوله د دیوال په جوړولو ولګیږي. د دغه دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر تصویب سوي دي. حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو تر یو بل پړاو وروسته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ ټاکلو کې ورو خو سم پرمختګ کړی. یو امریکایي مقام رویټرز ته ویلي دغه پیسو یوه برخه چې ولسمشر ټرمپ یې د مکسیکو پر پوله د دیوال پر جوړولو ولګوي، افغان ځواکونو ته له ځانګړي سوو پیسو برابر سي. د امریکا د دفاع وزارت د دغه دیوال جوړولو ته 1.15 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، چې د راپور له مخې د دې بودیجې د تمویل لپاره 6.4 میلیون ډالر دغه پیسو نه اخیستل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ذخیره سوي وي. نظامي شنونکي وایي چې امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي تړون له مخې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
د افغانستان جګړه د خپل د افغانانو جګړه نه ده، دا د افغانستان کې القاعده نور تروریستي سازمانونه دي. نو امریکایان اخلاقي مسولیت لري چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. زما په عقیده باندې که دغه مرستو باندې دوی خپل دیوالونه جوړي، دا کار هغه نړیواله چې دوی مسولیت یې هغه نه ده.
دا خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د امریکا لوی درستیز دوی ورځې وړاندې وویل تر هغه چې په افغانستان کې یاغیګري نوي ختمه سوې، دا ضروري ده چې امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي. سیاسي شنونکي وایي یو خوا افغان دولت له طالبانو سره په مذاکراتو کې څنډې ته سوي، او که بل خوا امریکا نظامي همکاري کمی کړي، دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز ولري.
موږ امنیتي موافقتنامه لرو، موږ ستراتیژیک دوستان یاستو، موږ سره باید د امرستې ډیرې سي. او په دغه حالت کې چې موږ واقعي یاستو چې په ټولو ولایاتو کې مصروف دي جنگ یاستو، دوی باید توجه ډیره کړي موږ ته او د امرستې ډیرې کړي. او دا چې کمی دا د افغانستان د خلکو دښمنانو په ګټه ده، او زه فکر کوم دا یو صحیح اقدام نه و د متحده ایالاتو لخوا.
عام افغانان وایي لا هم افغان ځواکونه بهرنیو مرستو ته اړتیا لري.
وخت راکول په کار دي ترغه وخت پوري موږ په بهرنوي مرستو باندې تکیه کوو په بهرنوي پیسو باندې تکیه کوو
دا کومي پیسې چلته ولا غولي د افغانستان د خلکو د دې منطقې د ټول د اسیا سره یو ډیره غټه جفاو کړله
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې نیویارک ټایمز راپور ورکړی و چې ولسمشر غني د امریکا ولسمشر ټرمپ ته په یو لیږل سوي لیک کې په افغانستان کې د امریکا عسکرو د پاتې کېدو لپاره د دغه ځواکونو د لګښت کمېدو وړاندیز کړی و
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د افغانستان حکومت وايي ډیر ژر به د طالبانو سره د مرکچي هیئت ورستۍ لیست خپور سي د جمهوریت ریاست نطاق هارون چخنسوري پرون ازادي رادیو ته ویل د سولې د مشورتي جرګې د نظریاتو د اوریدو څخه ورسته به د مصالحې د رهبری د شورا پراتلونکو غونډو کې آخري لیست جوړ او خپور سي خو طالبان ټینګار کوي چې د بین الافغاني خبرو څخه مخکې باید له افغانستان څخه مهرنوي قواو د وتلو موضوع حل سي دا کابل څخه د ازادي رادیو د خبريالي فیروزه عزیزي رپورټه ستاسو پام راګرځو
د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت مذاکراتي ټیم د ورستې کېدو په حال کې د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخنسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي خغلی چخنسوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
امغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مصالحې د رهبری شورا به خو پر راتلونکو غونډو کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایی کې
خغلی چخنسوري د لمړني نوملړ په اړه څونه وویل چې څوک ورته په کوم ځنګړنو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لومړنی نوملړ برابر شوی دی د افغان حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې وروستی نوملړ به د رواني اونۍ په ترڅ کې پیدا شي د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه د تیرې جمعې په ورځ د درویش مادیز پریکړه لیک په صدرولو سره پای ته ورسیده دغه پریکړه لیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبري شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته ل یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه د نن نشي ل دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړنۍ کې ل طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبری شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي ل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمينه برابر کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سهیل شاهین په دې اړه ازادي رادیو ته په یو لیکنه باندې استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنۍ اړخ دی او که دغه اړخ ورستای شي نو کورنۍ اړخ ته به د خبرو زمينه برابر شي دا یادونه ده چې د روان میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تر دغه پړاو خبرو ورسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو ل دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوي مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلای کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي
کچېره د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غوړ ته یی کی او روان کی دغه لیست کوم نمائندگان دی دغه لیست شامل افراد کم به همي اوس کوم لیست تاسو خبره کوي دغه لیست کچېره واقعن دولت د غوړ اعلان شونه باید لیست مخه سره وسیږي زګه خبره د کنټرول کې پاتې شي او ناس په دې ضرورت شي چې جامع جهانی هم غوړي امریکا هم غوړي نور ډونران هم غوړي چې باید د افغانستان شخړه په سولې سره باید حل شي په دې لپاره حکومت څه اقدام کوي باید کوله
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې په ورستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لهکار نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم بهرنی رپورت د فرانسې خاص قوات څلور هغه خارجان وژغورل چې په بورکینا فاسو کې برمتسوي وه. هغه په دغه ولایت کې خپل دوه اسکر له لاسه ورکړل. د امریکا ژ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
فرانسې پوځ ویلې د امریکا د استخباراتو په مرسته خاصو قواوو د جمعې په ورځ د سپېدا داغ نه د مخه دغه حمله وکړه. د برمته شوو کسان نه دوه فرانسویان، یو امریکایي او یو د جنوبي کوریا و. د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د جمعې په ورځ مطبوعاتي کنفرانس ته وویلې په دغو عملیاتو کې شاملو کسان نه هیچا د امریکا په حضور او جنوبي کوریا د برمته شوو کسانو په باره کې معلومات نه لاره او یوازې د فرانسویانو په باره کې معلومات لرل. د وسلوالو قواوو وزیر فلورنس پارلی وای
Ce dont il s'agit, c'est d'un véritable exploit. C'est une opération d'une rare difficulté que peu d'armées au monde sont capables de. Les otages libérés vont pouvoir retrouver leur liberté et leurs proches. C'est avec fierté que je félicite tous ceux.
من چې دلته د څه په اړه خبرې کوو دا واقعا یو کامیابی ده او دا یو مشکل عملیاتو چې په نړۍ کې څو پوزونه دارنګ عملیات کولای شي. آزاد شوی کسان به په دې قادر وي چې خپل او د خپلوانو آزادی بیرته لاسته راوړي او دا ویل دی چې زه ټولو هغو کسانو ته مبارکي وایم چې په دغه بری کې برخه اخیستې وه. د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دفتر وویلې ټول څلور واړه برمته شوي کسان روغ رمټو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې نطاقې وویلې امریکا د برمته شوو کسانو په کامیابه ژغورلو سره خوشحاله شو. د فرانسې دوه سیلانیان تېر هفته په بینین کې په داسې وخت کې لادرکه شولو چې د پنجاري د ملي پارک لیدو ته ورغلي وو. د دوی د لارښود مړی بیا وروسته پیدا شو او د دوی د تختونکو څرک په ګاونډي بورکینا پاسو کې ولګېد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په داسې حال کې چې په هند کې د عمومي انتخاباتو لپاره تیاری روان دی، د حکومت مخالفو ګوندونو په ملک کې د بیکاری د زیاتېدو ملامتي د هند په صدر اعظم نریندرا مودي اچولې ده. دغه ګوندونه وایي چې مودي په خپلو ژمنو کې چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي ناکامه سوی دی. خو د مودي بهارت جنتا ګوند د دغو اعتراضونو په جواب کې ویلي چې په هند کې اقتصاد د نړۍ تر ټولو هیوادونو چټکه وده کوي. د رپورټ تفصیل ګالیا رڼا نورستانی درکوي.
دا په دهلی کې هغه سیمه ده چې خلک پکې د مزدورکاری لپاره ولاړ وي. دلته ډیری خلک ناهیلي انتظار کې ناست وي تر څو ورته کار پیدا شي. ډیر وخت داسې هم شي چې دوی د میاشتې نیمایي پورې بیکار پاتې شي.
زه د سختو کارونو د ترسره کولو توان لرم، هیڅ ته مې نه دی ویلي، خو زه غواړم چې یو دایمي او پاک کار ولرم. ستونزه دا ده چې په دې کار کې کله د ډوډۍ اخیستلو پیسې لرم او کله یې نه لرم.
د هند حکومت مخالف ګوندونه وایي د صدر اعظم نریندرا مودي ادارې په موده کې بې کفایتي او بیکاري کچه د باسوادو او بې سوادو خلکو ترمنځ لوړ شوی دی.
زموږ حکومت د منلو نه انکار کوي چې موږ لوی بحران او ناورین سره مخامخ یو.
په داسې حال کې چې د صدر اعظم مودي ګوند د دندو په حق له معلومات ناسم بولي او وایي چې دا یوازې په اقتصادي سکتور کې د کارګرو 15% ښیي. د بهارتیا جنتا ګوند وایي چې ستونزه د دندو په نشتون نه بلکې د معیشت په برخه کې ده. د دوی په وینا هند د اقتصاد پراختیا موندلې ځکه میلیونونه هندیانو ته په زیربنایي او ترانسپورټ برخه کې ډېرې کاري زمینې برابرې شوې دي.
پہلے سے بیٹر ہے جیسے اوس ډیر خیمه په میاشت کې اولس زره یا تل زره هندي روپۍ پیدا کولې. اوس په ځنو میاشتو کې زکولې شم دوه چنده ګټه واخلم. دا زما لپاره ګټه ورده.
په هند کې د دندو نشټوالي تاو د بحثونو راپاره ولې دي. خو اوس وروسته افریقا د هغو میلیونونو کسانو په لاس کې ده چې په ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. له دې سره به معلوم شي چې آیا خلک غواړي چې نریندرا مودي د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي او کنه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روهینګیا مهاجر ماشومانو چې د خپلو پلارونو او میندو یا د خپلوانو سره بنگلاديش ته رسیدلی دي ډېرې کمې زده کړې کړي یا یې هیڅ زده کړې نه دي کړې. دوی په ګاونډي میانمار کې د پوځیانو د ځپلو له لاسه بنگلاديش ته مهاجر سوي دي. ګڼ شمېر مهاجر ماشومان د مرستو د رسولو کارکوونکي وهڅول چې نوی تعلیمي نصاب ورته جوړ کړي او د ښوونکو لپاره یې نوي روزنیز کورسونه برابر کړل. د امریکا را خبریال دیف ګرونی بام په دې باره کې د بنگلاديش د کاکس له بازار څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د مهاجرو د دغه کمپ په ټولګي کې د روهینګیا مهاجر ماشومانو ته د برمی ژبې د اساساتو درس ورکول کېږي. دوی ته د ریاضیاتو او انګریزي ژبې درس هم ورکول کېږي او نور مهارتونه ورښودل کېږي. نه کلنه رکسانا بیګم وای غواړي یو وخت ښوونکی شي. دا وای زه خوشاله یم چې زده کړې وکړم. ښوونکی په خپل روهنګي مهاجر د ایواز د دولسم ټولګي پورې درس ویلی دی او ټولو نوو ښوونکو دته ورته زده کړې کړې دي. د یونیسف غړې جین میتنر وای
This is why we are developing in parallel a program in order to have
مونږه خبرو چې دا غوښتن کې کفایت او مهارت نه لري چې دوی ته درس ورکړي. همدا علته چې د سره موازی پروګرام برابرو چې د روزنې جامع سیستمونه ولري. مهاجر ته اجازه نشته چې د بنگلاديش په خونځي کې داخله واخلي. په نتیجه کې یونیسف او غیر دولتي موسسې د هغو زده کوونکو لپاره چې عمرونه د څلور او څوارلس کلونو ترمنځ وي د زده کړې څه باندې دوه زره مرکزونه جوړوي. د درې سوه زرو مهاجر ماشومانو تقریبا د درو نه یوه برخه لا تر اوسه پورې د زده کړو مرکزونو ته لار نه لري او نه هغه مهاجر ماشومان چې عمرونه یې له څوارلسو کالونه لوړ وي. ډېر هغه ماشومان چې اوس په دغو مرکزونو کې داخل شوي دي په ورځ کې یوازې دوه ساعته درس وایي. خبریال د یونیسف لغړی نه پښتنه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ دا به د مکمل زده کړې لپاره کافی وي؟ جین میتنر وای
ادیکوات ایجوکیشن نو بٹ بیسیک ایجوکیشن یس آی وود سے گیوینګ them the basics in
terms دا مکمل زده کړه نه ده بلکې اساسی زده کړه ده. زه وایم دوی ته د سواد حساب او مهارت په لحاظ اساسات وخودل شي. پر سیره پر دی چې په خونځو کې د دوی داخليدل محدود دي خوونکې د نور ستونزو سره مخامخ دي. د هغو ځوان مهاجرو 15% چې عمرونه د څلور او څوارلسو کلونو ترمنځ دي حتی د لومړي ټولګي سویه ته نه دي رسېدلي. حقیقت دا ده چې ماشومان باید تعلیم وکړي. سیف د چلډرن موسسې غړی بیتریس اوچوا وای
Everything we're doing in education with the Rohingya refugee children is taking an increment
مونږ چې د روهینګیا مهاجر ماشومان په برخه کې څه کوو هغه د ډیروالي په لحاظ او په مدار کوو. د ښوونکو د قابلیت زیاتول د زده کړې د موقتی مرکزونو جوړول او د تعلیمي نصاب برابرول. خبریال دیف ګرونی بام وایي داسې اندېښنې شته چې د روهینګیا ماشومانو یو نسل به له لاسه ورکړی شي چې مناسبو ښوونځیو ته لاړ نه شي او دا به نه یوازې د ځوانانو په حیث د دوی په ژوند تاثیر وکړي بلکې د روهینګیا ټولنې په ګټورتوب او فعالیت باندې هم تاثیر کوي. د رکسانا پلار د هغه تعلیم د کیفیت په باره کې اندېښنه لري چې د دوه لوري لاسته راوړي. د رکسانې پلار محمد حارس انوای
Roxana Begum's father is concerned about the quality of education she's getting.
موږ خپل ماشومان لپاره خراتلون کې نو وینو چې دوی داسې مناسب تعلیم لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. بیتریز اوچوا بیا وای
We cannot afford to have a lost generation of Rohingya children. This is one of the biggest concerns.
موږ د روهینګیا ماشومان د یو نسل د لاسه په ورکولو کې چنو شو کوله. دا یو لستر اندېښنونه ده. ولې ځکه که ماشومان داسې تعلیم ونه کړي چې دوی مستحق دي نو راتلونکو نسلونو ته به څه پېښ شي. ښوونکي وایي دوی کوشش کوي دغو ماشومانو سره مرسته وکړي چې ګټور ځوانان شي. دوی وایي د روهینګیا ټولنې راتلونکي په دوی پورې تړلې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نیوزیلند په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پر عبادت ځایونو ترګریزو بریدونو څخه وروسته اوس په امریکا کې هم پولیس خلک روزي چې په جمعاتونو باندې د احتمالي بریدونو په وخت کې ځان څنګه وساتي. نور حال په رپورټ کې ووري.
دا د ورجینیا په ارلینګټن کې د بیت المکرم جمعات دی. لمانځز خوروسته خلکو ته د پولیسو لخوا د امنیتی پیښو پر مهال د ځان ساتن لپاره لارښوونه کیږي.
So today we want to talk about how to respond to an active shooter event.
دوی ته په مشخصه توګه ورخول کیږي کچېرې پر برید وشي نو څه وکړي.
The purpose of the active shooter
training. دا غیروزنی هدف دا دی چې د احتمالي برید په وخت خلک د ځان ساتنې لپاره تیار وي.
عبادت کول کې وای د دغه راز روزنی هر کله کوي.
It was wonderful.
ډیر خلارخونه و. زه ډیر خوشاله یم چې د سې تاکتیکونه مې زده کړل چې د غیر متوقع برید په وخت کې په تیرې جمعه کې څنګه ځان وښورم. زه د ارلینګټن د پولیسو قدردانۍ کوم چې موږ ته پام لرنه کوي. دوی واقعا زموږ خیال ساتي.
د روزنه دا پروگرام د امریکا د کورنی امنیت د اصول لمخي ورکول کیږي چې ل پیخ څخه تېخته ځان پټول او مبارزه پکې شامل ده.
I think it was good because
فکر کوم دا ډیر خکارو لکتر لگا مې دا ځکل چې فکر وکم او نه هیله نشم مونږه و هڅه ولو چې لکتر لگا د بریټ پر محل د میزلاند او یاد سه نورو ځایونو کې ځان پټ کو چې زمونږ ژوند ژغورل شي.
Some places like an office building you
can د جمعات مشان وای په نړۍ کې پر جماعتونو او د يهودانو پر عبادت ځایونو ل بریډون څخه ورسته دوی پریکړه وکړه چې دا شان روزنه ورته ورکړ شي.
اس علاقے میں امامز کی علماء کی میٹنگ
موږ په دې سیمه کې یو مجلس وکړ چې د نیوزیلند په شان باندې پار ځای کې د بریده احتمال شته. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا پروګرام جوړ شي.
سو د موست امپورټنت ثینګ د پولیس نیډ ټو نو از وير ار یو وات د لوکیشن. اوکی سو دټ از د فرست ثینګ یو نیډ ټو ګټ اؤټ.
د ځان ساتن د غرس پروګرامونه ګڼ شمېر عبادتځایونو لپاره په پام کې نیول شوي دي.
د پولیسو چارواکي وایي هیله مند چې خلک دغه ټول لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او اوس به څو په زړه پورې رپورټونه واورئ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمني د روغتیا وزیر انس پاهان د بحث لپاره پارلمان ته دا وړاندیز لیږلې چې پولیس باید د هغو ماشومانو والدین پیدا کړي او له 2.5 نه ان تر 2800 یورو پورې نقد جرمانه پرې ولګي چې خپل ماشومان خونځیو ته د تګ نه مخکې د میزلز یا د ساري ناروغۍ په مقابل کې په خوخه نه وقایه کوي. د عام روغتیا وزیر په دې اړه قانوني لایحه په داسې حال کې دغه هیواد پارلمان ته د غور کولو په منظور لیږلې ده چې د شری اوبای ناروغي د جرمني په شمول په نړیواله کچه په پوره سرعت مخ په خپرېدو ده. دا یو داسې ساري ناروغي ده چې په ډېر اسانۍ د وقایې او واکسین کولو په وسیله مخه نیول کېدای شي. د جرمني د عامه روغتیا وزیر ویلي دي چې مقصد یې یوازې د جرمانۍ لګول او له خلکو نه د پیسو راټولول نه دي، بلکې اصلي هدف یې دا دی چې د جرمني خلک بیدار وسي او خپل ماشومان په ښوونځیو کې له شمولیت نه مخکې د شری په مقابل کې وقایه. د دویم نړیوال جنگ د زماني یو نوی کلن پخوانی عسکر پیټ سبیډرا چې د جنگ په زمانه کې په اتم صنف کې خپل ټولګی پرخیو د 12م ټولګی شاتنامه اخلي. نوموړی وای چې پلار یې مړ شو او مجبور شو چې د سختې خواري او غریبۍ په سبب ښوونځی پرېږدي. سبیډرا وویل چې د خپل کشر ورور سره یې د اورګاډي په پټلۍ کې مزدوري پیل کړه او کله چې امریکا د متحدینو په تهدارۍ د جنگ میدان ته ودنګل ځان یې د امریکا په پوز کې شامل کړ. سبیډرا چې د امریکا د پنسلوانیا ایالت د ډیری خرګوټي اوسیدونکی دی د ای پی خبری اژانس سره په مرکه کې ویل په زړه پورې خبره خدا ده چې لمسیه هم له هغه سره یو ځای په خونځي کې وو او د رواني میاشتې په پای کې به ورسره یو ځای د 12م ټولګي ډیپلوما واخلي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.